یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سفر ته د نړیوالو مسایلو په برخه کې کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق هم خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستاني کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي، او چینایي چارواکي وایي د هغه زر بسترې روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایروس اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پل کې دوه ټینګار کوي. رولان کوبیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د تاوتریخوالي کمیدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي خو اوربند کولی سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بل لور ته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان، دوی ښځې او یو سړی ووژل شول او څو نور ملکیان ټپیان شوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده، که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې، خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندې لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت د پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. زموږ غلا زده راډیووري چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوي چې د کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس د مړو شمیر 302 شپېته کسانو ته ورسید. د نن ورځې خبرو سوي ارقامو له مخې په چین کې د نن او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1300 کسانو ته رسیدلی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لسو ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د چین په ختیځ کې وینجو بندر لومړی ښار دی چې له هوبی ولایت د باندې د خلکو د قرنټین کولو اقدام پکښ کیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قرباني لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو د نه دی منلی. د اوکرين د الوتکې د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکور کړای شو. د اوکرين ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زيلنسکي په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي، خو دی د قربانیانو کورنۍ ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 168 نسورلې وژل. ایران ویلي چې دغه الوتکه په تیروتنې وشتل سوی او د جنوري په نیمایي کې یې ویلي و چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څیړنو لپاره کیفته کیفته ولیږي. که څه هم زیلنسکي وویل اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی، تهران وړاندیز کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي دغه تور بکس ته وپلټي. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو ووژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت یې جعلي بمی واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امان چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشې سوی و. دا غیب خبره دغه کس یو سړی او یو شزه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د خبرونو پای
لازدې رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي اوربند د سولې لپاره مهم دی او د ملکی وګړو ژوند خوندي کولای شي. افغان حکومت سمدستي د دې څرګندونو هرکلی وکړ.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
عبدالحمد جلیلی هغه لیکوال چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور باندې دی وایي د ده په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې صورت دعوه باید له سره ولیکل شي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې چارواکي غواړي د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې نیالګي کینوي. وباورئ چې د دې پروژې د ګټو په اړه د سیمې خلک څه وایي.
دا ډیر ښه پروګرام ده. د غصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن په ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام زما رایه زما حق اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي د تاوتریخوالي له کمیدو سره بیا هم ملکیان قربانی کیږي خو اوربند کولای شي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې هم اوربند مهم ګڼي او وایي دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال زهیر مل راکوي. امید زهیر مل،
که څه هم د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر بشپړ اوربند ټینګار کړی دی. رونالد کوبیان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې اوربند کولی شي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. خغلی کوبیا زیاته کړې ده د تاوتریخوالي کار کمولو سره هغوی ښایي مړه شي چې دا خواشینون کې ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګ کېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. خو تکل صاحب دغه خبرې چې زه کوم له دینه لږ او شیبه وړاندې د ازبکستان په تاشکند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د روښانه دریز او ترخوای د خطرونو د کمیدو لپاره اراده او شواهد په لاس راوړي. خغلی پومپیو ویلی چې دوی د سولې او مصالحې پر پلان کار کوي. تر دې مخکې دوی او طالبانو پر دوه اړخیز هوکړلیک باندې کار وکړ او هوکړې ته هم نږدې شول، خو طالبانو بیا خپل نیت او وړتیا ثابت نه کړه او نه یې د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې عملي ګام واخیست. نو د همدې لپاره دوی اوس د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې دایمي پایلو نیت او وړتیا خودلو غوښتنه کوي، څو د ګواښونو کچه راټیټه او په بین الافغاني مذاکراتو کې پر تاوتریخوالو د بحث لپاره ځای نه وي، یعنی د تاوتریخوالي د راکمولو خبره په همدې پړاو کې ختم شي. دوی سره لدی چې په دې پړاو کې نه دي، خو هیله لري چې دې مخه ته ورسیږي او دوی پر وړاندې لا هم نور زیات کارونه پاتې دي. البته دا د مایک پومپیو تازه څرګندونه وي چې د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه باندې کوي، خو د افغانستان حکومت د نن تکل سبیا د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دوه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالي راکم او د مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي دوی ته هر کله کوي. دوایی هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالي د پام وړ راکم کړي، تر خوې د افغانستان د خلکو زورونه راکم کړي، موږ مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کې نه خود شي، خو ارګوایي یوازې اوربند کول شي چې باور رامنسته او د خلکو ژوند پکې خوند شي. د ولسمشر غنی وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
بلخوا بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د سولې د تړون لپاره به سولې چاپیریال رامنځته کوي، خو امریکا ورستر بلې نورې غوښتنې را وړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خندونو سره مخامخ کړی دی. بلې تکل سه
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال امید ظاهرمل راپور کې مو د افغانستان د لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له هر څه مخکې اوربند مهم دی. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څرګندونې وکړې چې د څرګندونو نور جزئیات به د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وای د هغه د موکل محاکمه چې مقدساتو ته په سپکاوی باندې دی باید په علنی ډول وشي. مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ټینګار کوي چې د زمان احمدی په اړه د څارنوالۍ جوړه شوې صورت دوا هم باید لسره ولیکل شي. لبلې خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وای د څلرمې محکمې لپاره د ښاغلي احمدی اړونده دوسیه محکمې ته استول شوې ده. بیا هم امید ظاهرمل او په دې اړه تفصیل.
که څه هم تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د زمان احمدی څلورمه محکمه وشي، خو د هغه مدافع وکیل وایي د محکمې غونډه باید دالنی وي څو رسنۍ وشي کولی هغه په ژوندۍ بڼه خپره کړي. د زمان احمدی مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ازادي رادیو ته وویل
دا غونډه باید علني وشي څو خلک قضاوت وکړي. هغه ډول هم نه ده چې دوی فکر کوي. په ډیر ځایونو کې قاضیان او محاکم قانوني او هیکړنې هم لري. دا غونډه باید خلک وویني.
موږ غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو د سترې محکمې وایاند د ازادي رادیو اړیکه ځواب نه کړه. زمان احمدی وکاله وړاندې په بامیان کې د بودا مجسمو په اړه د یو لیکل شوی مطلب په تړاو چې ګوند اسلامي مقدساتو ته توهین کړي تورن او زندانی شوی. هغه لدی وړاندې د افغانستان یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی دی. خغل احمدی لدی شل کلونو اووه کاله یې په زندان کې تیر کړی دي، خو ورسره لدی چې د نوموړي په اړه ځنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې عدالت غوښتنه وشوه، د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې د افغانستان سترې محکمې د هغه په اړه د محکمې شوې پرېکړه لغوه کړه. احمدی لدی وړاندې په جد میاش کې ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل د سترې محکمې لخوا د په تړاو د شوې پریکړې په اړه تر بیا نظر ورکول وروسته د خلاصون لپاره لار پرانستل شوې ده. د ښاغلی احمدی مدافع وکیل ازادي رادیو ته وویل هغه څېړنه چې وکاله وړاندې د زمان احمدی په اړه شوې سالمانه ده او باید مؤظف سارنوال یو نوي صورت دعوه ترتیب او جوړ کړي. استمه دا چې لنډ راتلونکي کې د زمان احمدی نوې محاکمه وشي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د زمان احمدی دوسیه تیر ورځ د لومړنۍ محکمې لخوا له دې کبله چې یو مهم فورم یې نه درلود دوی ته بیرته رالیږل شوې ده. دولت څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په خبره نن د یک شنبه پر ورځ په دې دوسیه کې یاد فرما ځای پر ځای او بیرته اړوندې محکمې ته لیږل شوې ده. دولت څارنوالۍ ویان د دې قضیې په اړه د څارنوال د صورت دعوا د څرنګوالي په اړه وویل
دا د بیا کتنې مرحله ده. یو ځل د اړوندې محکمې لخوا لومړنۍ غونډه کیږي، هلته هر ډول چې محترم قاضیانو لازم وګڼله پریکړه کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محترمو قاضیانو د پریکړې په رڼا کې خپل وروستي کارونه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې سیال سبحان مصبا هم وایي هغه څه چې د زمان احمدی مدافع وکیل مطرح کړي د قانون خلاف نه دي. د په خبره د قانون پر بنسټ باید د محکمې غونډې د کورنیو او ماشومانو د استثنایي قضیو پرته علني وشي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اجمل تورمن ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د زرغون صنعتي خرګوټي مسولانو نن څو نوې جوړې شوې فابریکې پرانستي. د دې خرګوټي رئیس محسن اميري ازادي راډیو ته وویل دا فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت وکړي. د وینن رس سلور فابریکې په ملي ډول خپل کار پیلوي او دا فابریکې د سړو خونو د برېښنا د پایلو جوړولو د بطریو او تیزابو د تولید او د خوراکي موادو د تولید په برخه کې دي. د زیاتوي په زرغون صنعتي ښارګوټي کې نږدې 1500 فابریکې طرحه او ډیزاین شوي چې له ډلې 300 هغو تزمکه ویشل شوي او 25 پکې عملاً فعال دي. ښاغلی میری دا هم ویل چې دا مهال 1500 کسان په دې ښارګوټي کې په کار بوختي او د ټولو کارخانو په فعالیتو سره به یو لک کسانو ته د کار زمينه برابر شي. هند د چابهار بندر لپاره ځنګړي کړي بودیجه د تیر کال په پرتله دوه برابر کړي ده. د پرنټ نشریه د معلوماتو پر بنسټ هند بهرنیو چارو وزارت لوري په اعلان شوی بودیجه کې 30 کروڑ هندي روپۍ چې 44 میلیونه او 10,000 ډالر کېږي د ایران د چابهار بندر پراخوالي لپاره په پام کې نیول شوی دي. په 2013 او 2019 کال کې د هند دولت په بودیجه کې د چابهار بندر مالی ملاتړ ونه شو، خو تیر کال دغه هیواد 450 میلیونه هندي روپۍ دغه پروژې لپاره ځانګړي کړي. د چین او پاکستان سره د اختلافاتو له امله هند پریکړه وکړه چې په وچه پورې محدود هیواد افغانستان لري لویدیځو هیوادونو او مرکزی آسیا سره د نښلیدو نوې لار جوړه او خپلې ګټې خوندي کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول پتی کې یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ وایرو 50 افغانۍ او انګلیسي پاوند 1,000 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 1,000 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، او سم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوي. زما همکار اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړي او د جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. لودین صاحب سلام. د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د وروستۍ ورځې اجنډا چې نن دی په پام کې ده چې خپل سفر به پای ته رسوي، د نن ورځې د لیدنو کتنو اجنډا یې څه ده؟
ډیره مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سی 15 جمعیو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ده. له دغو 15 هیوادونو سره بیره افغانستان هم دغه سی 15 جمعیو سازمان کې غړیتوب اخیستی، خو کرانه د چې نننې غونډه کې کوم افغان چارواکي هم برخه اخلي او کنه له دغه پنځو هیوادونو چارواکو سره نن خاغلی پامپیو ګوري او په بیلابیلو مسلو سره خبرې کوي. له غونډې مخکې خاغلی پامپیو ویلي چې نننې غونډه کې دوی پر امنیتي مسلو او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. د دغه راز دا هم ویلي چې دوی په دې خبرې کې چې دغه هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه څنګه کولای شي سیاسي ازادیو، اقتصادي وضعیت او بشري حقونو له اړخه ځانونه بدل کړي یا له دې اړخونو ځانونه خپلواکي. پامپیو نن له دې غونډې سربیره د ازبکستان له ولسمشر میرزایف او د بهرنۍ چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره جلا غونډې هم لري.
بله اولودین سه په مجموع کې د پومپیو د سفر د دغه ورستی سفر پیغامونه څو او پر کومو مسایلو د بحثونه کړي؟
ښاغلی پومپیو تر اوسه خپل سفر چې نن ازبکستان ته راغلی لدی وړاندې د قزاقستان، بلاروس، اوکراین او برېټانیا ته هم تللی دی. د تیرونی په پای کې خپل سفر پیل کړی. د سفر عمده پیغامونه دا دي چې دی ویل چې څنګه د منځنۍ هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه باثبات او خپلواک شي. د ویل دغه هیوادونه باید یو پر بل تکیه کم شي، تکیه کم کړي او له هر اړخه په ځان بسیا شي. د په سیمه کې یا د سیمه په هیوادونو کې د بشري حقوقو په وضعیت هم ټینګار کړی او دای ویل چې د هر انسان بشري حقوقونه لکه څنګه چې په لویدیز کې خوندې دي باید په دغو هیوادونو کې هم خوندې پاتې شي.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، منځنۍ اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر د وروستۍ ورځې د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات مو اوریدل. البته د یادونې وړ ده چې د سی پینځه جمعیو هیوادونو چې هماغه جمعیو یې افغانستان دی، البته د دې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه له دې مخکې هم پومپیو خبرې کړې وې. د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي او که په راتلونکي کې د دوی په نننۍ غونډه کې په دې اړه نور جزئیات راځي نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په ترڅ کې به یې له تاسو سره شریک کړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندز ولایت د کرنې او اوبلګونې د ریاست چارواکي وایي چې د امو سین پر غاړه د شیرین بویې د نیالګیو د کینولو پروژه یې پیل کړې ده. هغه بزګران چې له دې پروژې څخه ګټه اخلي وایي د شیرین بویې طبي بوټای سربیره پر دې چې دوی ته اقتصادي ګټه رسوي د ځمکې په ټینګښت کې او د سیندونو په خوندي کولو کې هم مثبت رول لري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د امو سیند تحکیماتو په هدف د شیرین بویې قلمچې کینول کیږي. د دغه ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له لوري د شیرین بویې پروژې پلي کول د بزګرانو د اقتصاد د ودې په خاطر ګټور بولي. د دهقانانو په وینا چې د شیرین بویې ریښې د ځمکې په ټینګولو کې مثبت رول لوبوي او د هر ډول طبي پیښو پر مهال د ځمکې له ښویېدو مخنیوی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو نصر الله او دوست محمد په دې اړه وویل:
د دې دپاره چې دا ځنګل مالچر سي، دا ځنګل نیالګي پکې راشنی سي، دا ځنګلي کې درختې راشنی سي، چې تر څو د زورمندانو مخ د دې ځای واوړي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غاضبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
دوی زیاتوي چې له درې کالو وروسته د دغه طبي بوټي له ریښو ګټه اخیستل کیږي او د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د کرنیزو چارو کارپوه غلام جیلانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د شیرین بویه بوټی چې پخوا په طبیعي حالت باندې له منځه تللی و، نن خوشبختانه وزارت زراعت په امام صاحب ولسوالۍ کې دا پروژه تطبیق کړه. هغې ځمکې ته یو نوی ژوند ور وبخل، هغې ژوند هغه ځمکه له سره تازه سوه، نو دهقان ته هم ګټه رسیږي، ملت ته هم ګټه رسیږي او ښه خبر خو دا ده چې هغه ځمکه بیرته دولت صاحب شو. مخکې له دې نه غاصبینو تر لاس لاندې هغه ځمکه.
له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي په روان کال کې دوی د 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت د شیرین بویه 600 میلیونه قلمچې د امام صاحب ولسوالۍ پر 900 تنو کروندګرو په وړیا توګه ویشلې دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالحادی قرلوخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از تطبیق ای پروژه تحکیم سواحل دریای آمو و
موږ په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرینبوی پروژه د دولتي ځمکو او د څړځایونو د غصب او د غرض د آمو سیند د غاړې تحکیماتو په خاطر پلی کړې او له دغه بوټي څخه د درملو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او موږ د شیرینبوی د ریښو پرې کولو په اړه بزګرانو ته پوهاوی ورکړې تر څو دغه طبي بوټی له منځه ولاړ نه شي. د ښاغلي قرلوخ په وینا چې دوی په دغه ولسوالۍ کې د شیرینبویې نه ټولنې جوړې کړې او هره ټولنه سل تنه غړي لري او د شیرینبویې ویشل شوې قلمچې د آمو سیند غاړې کې په 900 هکتاره دولتي ځمکې کې کینول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان چې د جګړې پای ته هیله مندي نشته لیکلي چې لا هم د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون نه دی راغلی او دا به د سولې لپاره ستر خنډ وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي طالبانو تر دې دمه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا له لوري وړاندې سوې غوښتنې او شرایط نه دي منلي. د سرمقاله لیکونکي په باور له طالبانو غوښتنه سوې چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره جمهوري نظام ته د ورګړېدو او سولې د خبرو د همغږۍ لپاره مذاکره وکړي. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبانو دا یو شرط هم تر دې دمه نه دی منلی. لیکوال لیکلي که د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون رانسي د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسوي او د دې وسلوالې ډلې پوځي غلبه به سیاسي مشروعیت رامنځته نه کړي. دنیا ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې ارک تورن کړی چې د سولې خبرې تحریفوي. دغې ورځپاڼې په خپل لومړني مطلب کې لیکلي چې ارک د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د ګډې ناستې جزئیات تحریف کړي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه لیدکاته درلودل، خو د دوی درې وړو لولوري بیلابیلې خبر پاڼې خبرې سوي دي. لیکوال لیکلي چې له ارګ نه په خپره سوې خبر پاڼه کې له زلمی خلیلزاد نقل قول سوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مشخصې پایلې ته نه دي رسیدلي، خو د حامد کرزي او عبدالله عبدالله لولوري په خپرو سویو خبر پاڼو کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو پر پرمختګونو خوښي ښودلې ده. لیکوال ارګ تورن کړی چې نه غواړي د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي او غواړي د 15 کاله لپاره بیا هم په واک کې پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د سولې لپاره د طرحې او اجماع په اړه لیکلي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره طرحه او پلانونه لري او له سره په همغږۍ ملي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په باور پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو د سولې لپاره اوس طرحې وړاندې کړي، حال دا چې د خپلې د حکومتولۍ پر مهال یې له طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ جامع اقدام نه دی کړی. لیکوال دا هم لیکلي که دغه سیاستوال غواړي چې په رښتینې ډول په هیواد کې سوله راسي، دوی د افغان حکومت سره یو ځای پر اوربان او د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار وکړي تر څو د سولې خبرې اترې یوې مشخصې پایلې ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر وو ورځې دیونه خبرېږي. د مخام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام له 9 د سهار تر 9 ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 9 د مخام تر 9 ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستول دي.
عبد العزيز غالب د مرجع ولسوالۍ نلیکي افغان حکومت باید د چین د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، خو موږ تر اوسه داسې پرمختللي امکانات نه لرو. قدیر تکین چې ندی لیکلی لکم زیا اسمس کې خپل لیکلی دی چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې باید بې له ځنډه او پرته له سیاسي فشار څخه اعلان شي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل دا دی چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه هم ډیره پیچلې ده. او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، افغانان که په جنگ کې غښتلي دي خو په سوله هم مین دي. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د غرمې 12:30 دي. د خبرونې په دوام کې د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربان پر پل کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د تاوتریخوالي کمیدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي دي، خو اوربان کولی سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بل ورته د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربان مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو دمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطحه کموي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبري غونډې ته وویل چې له طالبانو سره دا توافق نږدې سوی، خو تر اوسه دې کار ته د نه رسېدو دلیل دا وشود چې په خبره یې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلې د سولې په برخه کې خپل جدیت ثابت کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشت لږ اوه غړي په یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی دی. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستریز روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په داس سال کې ده چې په دې وایروس د دې ویروس لکه د مړو شمیر 322 تنو ته ورسید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی، خو د نه دی منلی. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په ګزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام اوریدو ته رابولم. زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو د تصنیف بندۍ او څېړنې په حال کې دی. د دې کمیسیون غړي وایي د استنافي شکایتونو یوه مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه بحث دی. دا کمیسیون وایي ژر به د هغو 300,000 رایو په اړه استثنایي اعتراضونه وڅېړي او په دې اړه به پریکړه هم وکړي، خو هغه دوسیې چې په انفرادي ډول دي هغه به هر یوه په جلا ډول څېړل کیږي او ورته به رسیدنه کیږي. زما رایه زما حق نننۍ خبرونه کې د استنافي مرحلې له پیل تر اوسه د دې کمیسیون په کارونو غږیږو. آیا دا پروسه تر مدیریت لاندې ده؟ ترخوای ټاکنیزې ډلې او پر ټاکنو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ زه امید ظهیر ملیم او راسره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار صاحب، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رساده. زباس اغلی زرمینی پیلوم تردم گړی پوری د استثنافی شکایتونو پروسه کوم مرحله ته رسیدلې.
سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د استثنافی شکایتونو او استثنایي شکایتو د بررسی او د تصنیف بندۍ په حال کې یو، تر اوسه پورې 901 شکایتونه تصنیف بندي شوي دي له 2209 شکایتونو نه. او انشاءالله چې سبا یا البته د شنبه په ورځ به تصنیف بندي تمامیږي، موږ ځو د استثنافی شکایتو د بررسی پړاو ته. او استثنایي شکایتو هم انشاءالله چې په نوې هفته کې موږ خپلې فیصلې د استثنایي شکایتو په اړه مبلغ کړو.
901 شکایتونه په کوم ډول باندې تصنیف بندي شوي دي، کوم ډول برخو باندې؟
901 شکایتونه چې موږ تر اوسه پورې تصنیف بندي کړي دي، د هغه شکایتونه چې ثبت شوي تر اوسه پورې د تخلفات او تخطي ثبت شوي دي، هغه شکایت دي چې فاقد شرایط دي، د بایومتریک ماشین د مفقود کېدو په اړه شکایت ثبت شوي دي، د بی بایومتریک رایو په اړه شکایت ثبت شوي دي، مشکوک اراو په اړه شکایت ثبت شوي دي، د اراو تفاوت په اړه شکایت ثبت شوي دي، د میاد او یا هم د زمان نه وتلې آرا چې دی هغه دغه پاړه سب چوي دي، او همچنان ابطال د بعض محلاتو چې ابطال شوي دي دغه د عدم دلیل پاړه شکایت سب چوي دي، او همچنان تکراری ریزلت شیت پاړه شکایت سب چوي دي. تر اوسه پورې چې موږ تصنیف بندي کړی دي، دا سو موضوع ده چې د دوی پاړه استینافي شکایتونه سب
ډیره مننه اغلی ککړ سمیر جانې. دا پروسه تاسو هم ساری دی او ناظر اورګان په توګه باندې څه ډول روانه ده، ستونزې او پرمختګونه کوم حالات کې دي؟
سلام تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته، همدارنګ ستاسو ګرانو اوریدونکو ته. زموږ نظارت د خی چې زموږ همکاران د شکایت کمیسون په ترڅ هلته شتون لري، او د شکایت کمیسون له ټولو کارونو نظارت کوي، خو هغوی تر اوسه د قانون او طرز عملونو پر اساس هغه موده چې ټاکل شوې دي د هغه پر اساس روان دي، او موږ منتظر یو چې د شکایت کمیسون یو مشخصه تګلاره د جنجالي اراو په اړه وړاندې کړي، او همدارنګه د هغو فیصلو چې د هغو د ولایتي دفترونه د مشابه کیسو په اړه اعلان کړی دي، ابلاغ کړی دي، تر اوسه هغوی معلوم نه ده. هغه ټول د یو قضایي رویې تابع وکي، او همدارنګه د قانون پر اساس هغه ټاکل شوی موده چې هغوی ته ټاکل شوی دي، د هغه پر اساس خپل تصمیم ونیسي، او پس له هغه نه د ټاکنې کمیسون هغه دستورونه چې د شکایت کمیسون ورکي د بیا شمیرنې، د تفتیش او د لپاره هغه خپل تطبیقي پلان شروع وکړي. خو بیا هم غواړو چې د شکایت کمیسون خپل تخنیکی او حقوقي ظرفیت څخه کار واخلي، او ډیر په دقت او محتاطانه په توګه حرکت وکړي د دغه شکایتونو چې هلته ثبت شوي دي، او تکنیزو دلو هلته استیناف غوښتونکي شوي دي، د هغه په اړه ډیر دقیقه تصمیم ونیسي.
ډیره مننه سمیره جانې. حکمت صاحب، تاسو تر ټولو ډیر استینافي شکایتونه ثبت کړي، ورسره مو ترې څارنه څه ده، څه شوي دي تر دم غړي پورې دغه بهیر سره څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټاکنیز عدالت او ټاکنیز شفافیت د تامین په هیله د بحث پیل کوم. د بحث ګډونوالو او ټولو قدر منوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زموږ تاکید د پروسې له پیله، یعنی کله چې د پروسې ته داخلېدل او تر اوسه چې د ستاسو سره خبرې کوم، دا چې باید ټاکنیز قوانین، لوایح، طرز عملونه عملي شي.
بله،
کله چې ټاکنیز قوانین عملي شي، نو عدالت هم تامینېږي او شفافیت هم تامینېږي او حق حقدار ته رسیږي. په د ټاکنو په چوکاټ کې چې هر پریکړه وشي، موږ ته به پرون هم د منلو وړ وو، نن هم د منلو وړ ده، او سبا ته به هم. ولې که د قوانینو او طرز عملونو په سرک پټکر کې په تصادم کې فیخ پریکړه کیږي، کدا د شکایتو محترم کمیسون کوي، کدا د انتخاباتو محترم کمیسون کوي، زه باوري یم چې د افغانستان خلک به پر مخ ودرېږي، او هیڅ هغه پریکړه او فیصله چې هغه عدالت پکې مد نظر نیول شوی نه وي، شفافیت په پام کې نه نیول شوی، او د قوانینو سره په ټکر کې د افغانستان خلک به ونه مني.
زکه حکمت صاحب اجازه
راکړئ، دا جمله پوره کوم. زکه چې په 2019 کال کې کله چې موږ انتخاباتو ته تلو، د افغانستان خلک مصممو چې دغه ملي پروسې نه د تل لپاره فشارونه، سیاسي فرمایشات او تقلب لري کې، کدا تقلب موږ کړی وي، کدا تقلب زموږ رقیبانو کړی وي، باید ټول په ګډه د دې جغرافي د اوسیدونکو په توګه د افغانستان د دغه ملي پروسې چې د جمهوریت اساس د ولسواکۍ بنیاد تشکیلی د دې نه د دفاع په خاطر باندې باید سره یو شو او په هر شکل چې وي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی بایلون کې څوک دی ولی مهمه ده چې موږ باید قانون ته غاړه کېدو قانون ته تسلیم شو څه چې قوانین دی باید عملي کړو
یو مهم بس دغه تاسو چې ود اشاره وکړه یو کلی بحث دی چې په ټوله کې لومړی نه نامه تر شوې ده خو خکاری چې داسې په ولایتونو کې د شوی پریکړو پاړه باندې هغه ډول چې استیناف سره نه وي معنی چې اعتراض لري یعنی نه یې معنی یا په دې معنی باندې چې ستونزه یې درلوده وسوایس چې د دغه بهیر بیا پایل چې تاسو استیناف البته مر قانون ورته استینافي مرحله ویل کی څه ډول دی
په دې پروسه کې ډیر تاکید پر شفافیت شوې ده او د دې شفافیت لپاره خوشبختانه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د شکایتو کمیسون رامنځته شوی یوازې د شکایتو کمیسون کولای شي چې عدالت تامین کړي ټاکنیز قوانین تطبیق کړي او حق حقدار ته وسپاري زموږ تمه د دې پروسې د یو شریک په توګه د افغانستان د شکایتو د کمیسون نه داده ز په ډیر مسولانه توګه تاسو ته وایم د افغانستان خلکو ته چې موږ له قانون پورته هیڅ شي نه غواړو څه چې قوانين حکم کوي څه چې طرز العملونه حکم کوي څه چې د دواړو کمیسون محترم کمیسون صلاحیتونه دي قانوني دوی د خپل صلاحیتونو نه کار واخلي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې په دې پروسه کې مداخله وکړي ما اول شي د شفافیت لپاره تر ټولو مهم فلټر دی په قوانینو کې حق ورکړ شوې ده چې کله زما شکایت رد کیږي یا تایید کیږي مقابل لور هم کولای شي چې استیناف خوایو کی د رضایت او عدم رضایت په صورت کې نو دا د دې لپاره چې په دې پروسه کې حق حقدار ته وسپارل شي بناً زموږ تاکید دا چې د شکایتو محترم کمیسیون د افغانستان موجوده وضعیت ته په کتو سره د غستر ملي خطیر رسالت سمته غادا کی او افغانستان له دغه موجوده بحران نو باسي او موږ باید د ولسواکۍ لوري ته د جمهوریت لوري ته او چې په پایله کې دایمي ثبات او ټیکاو افغانستان ته راځي هغه انتخابات دي ولسواکي ده او د خلکو د سیاسي مشروع زعامت
کنه ده
او د دې د تایید او رد مهر چي ده خوشبختانه چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون په اختیار
مننه خیر یوسي یار صاحب د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار یعنی محاکمه او محکمه کول دا د دې بهیر غا اصلي تعریف ته کتري وشي نو محاکمه څنګه روانه ده
زه خپل سلام ادب او احترام تاسو ټول د نورو اړیدونکو ته وړاندې کوم تر دا وخت پورې موږ خپل د شکایت کمیسیون په کار کې کم جدي مشکل نوینو خدای دې چې زموږ رقیبان بیا موږ په دې باندې متهم نکي چې کله د انتخاباتو کمیسیون هم هغه د قانون پر خاطر سیر باندې روان وو او موږ به دغه حمایت کوي او موږ ورته لچ تاسو منتظر وو سیږي چې د قانون مطابق او د تقویم په دننه کې خپل کار مخ ته یوسي دی به غوته اجازه نور کوله دغه په کارونه کې به خندونه اچوله او بل اخر تاسو ولیدل چې دا یو دولت ساز کمیسیون په نوم باندې متهم کی او د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګوله او موږ به دا خبره کوله چې تاسو پریږ دی د شکایتو وخت روان دي د شکایتو کمیسیون معلوم دي دغه لکه څنګه چې اوس دي مثلا د شکایتو د کمیسیون هغه وجودي فلسفه یا وجودي منطق تعریفي اوس دي ته متوجه سول موږ هغه وخت ورته ویل چې هر کار باید په خپل وخت باندې د قانون په چوکاټ کې وسی اما دوی ناآرام و ځکه دوی هغه خپل بایلات منلی وو نو ځکه مزاحمتونه کول او ځنډ را منست کوي نو اوس هم د شکایت کمیسیون موږ امغه سي د قانون تر چتر لاندې د شکایت کمیسیون ته د فرصت ورکوو او قانون د فرصت ورکړي د موږ احترام ورته لرو چې دوی په د قانون په چوکاټ کې خپل کارونه مخ ته یوسي او د کوم سیاسي فشارونو ته تسلیم نسی او زموږ امید دا دی چې بل اخر به دوی هم د واقعیتونو پرونه کې د قانون تر چتر لاندې هغه چې د قانون حکم دی دی بخپلې فیصلې کوي که څه هم مشکلات به وی مشکلات ډیر ست لکه څنګه چې حکومت صاحب ویل چې د ډیر خطر رسالت دی پر غاړه دی زه فکر کوم چې حکومت خطر هم نه دی لکه څنګه چې اوس یادونه کیږي که د خطر خبرې وي ډبد مرغه چې هم دوی دي چې خطر هم قانون ته متوجه کړي دي هم د ملي پروسې ته متوجه کړي دي د لوبي یو قاعده چې هغه د انتخاباتو کمیسیون او هغه دی ماته کړل دي د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګول دي رد کړل نو زموږ توقع ده چې بیا هم هغه قاعده کړي د منځوري ده د بل قاعده چې هغه د شکایتو کمیسیون دي چې دا اوس هم د شکایت کمیسیون هغه وجودي منطق بحث ور باندې کوي یا تشریح کوي یا دی ورته متوجه دي هله داده چې وې منی هم دغه منطق او د شکایاتو کمیسیون چې دا د دغه ملت ټول سرنوشت هغه د دی پلاس کې دی د شکایت کمیسیون انتخابات کمیسیون د دغه حیثیت ته زیان ونه رسي ځکه دا بیا د ټول ملت حیثیت ته زیان رسي.
تشکر په خیر وسی زمينه جان. یو مهم بحث د 300 جنجالي رايو 300 وزر جنجالي رايو په اړه باندې دی او دا استثنايي کیس هم ګم البته ګڼل شوی دی. دیونه کې یو بحث داو چې پر دې باندې با البته څېړنه کیږي او بل اخر افریقا د ټاکنې شکایتونو کمیسیون دننه د دې موضوع په اړه څه بحثونه شوي.
هغه جنجالي اراو چې په درې کټګوري کې تقسیم شوې ده چې د ټاکنو کمیسیون او انتخاباتي ډلو بعض انتخاباتي ډلو ترمنځ جنجالونه رامنځته کړي و. موږ مخکې له مخکې نه مغه په استثنايي شکایتو کې اخیستې و او هغه شکایت چې په ولایتو کې ثبت شوې و راجع شوې و د استثنايي په ډول مرکزی دفتر ته. دا استثنايي شکایت د سیړنې لاندې ده په بعضی پړاو کې د تحلیل په برخه کې ده په بعضی پړاو کې د بررسی په حال کې ده. ان شاء الله چې په نږدې هفته کې البته په آینده هفته کې به موږ د استثنايي البته شکایتو او یا هم د 300 هزار رایو چې په درې کټګوري کې ده د دې په اړه خپل نهایي تصمیم مبلغ کړو.
هغه حد اقلا لومړی بحثونه چې د کمیسیون درنه مطرح دي د کمشنرانو ترمنځ تاسو دلته سازي سړي
موږ د بررسی په حال کې او د تحلیل په حال کې مخکې د دینه چې موږ بررسیان او یا هم تحلیل تمامي نشي او فیصله ونه اخیستل شي او یا هم مبلغ نشي مخکې د دینه موږ سن شوې لکه چې موږ بررسیان تر اوسه تمامي شي ونی دي. ان شاء الله د بررسی نه ورسته به موږ خپل نهایي فیصله مبلغ
کړو. په دې کې یو مهمه مسله لیو نه تر پنځو راوي تفاوت دی په ځینو برخو کې پاغه کلباندی تقریبا تر ډیره پوری د ټکنو شکایتونو کمیسون بحث داله چې ډرملو کمپنۍ د با اعتبار ده او هغه چې څه ډول راپور ورکړي چې نګری دوه ډیر زره یا هم تر 3000 پورې راي دارا مطرح کیږي په دې اړه کمیسون دا پریکړه کوي چې با اعتبار شمیرل کیږي ځکه تفاوت لوي پینځو ته سره باندې لید فکر کوي چې د تایید وړ دي یا بحث هم دغه دی.
تر اوسه پورې د دې په اړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی ځکه چې دا هم د استثنايي شکایتو په اړه ثبت شوی دی. البته استثنايي شکایت دي چې د دې په اړه شکایت ثبت شوی و چې د ټاکنو کمیسیون د یو د
یو
نترپینزو پورې تفاوت چې وا دغه په اړه انتخاباتي ډلو خپل شکایت ثبت کړي و چې مونږ هم د شکایت هم د استثنايي په ډول بررسی کوو. ان شاء الله د بررسی نه وروسته په دې اړه به خپل مشخص او قانوني تصمیم مبلغ کړو.
زمينه جانې ک یو څوک تلای د ټاکنیز مرکز ته راي کارولي او د هغه معلومات په بایومټریک دستګاه کې یا هغه آله چې ورته یې ساده وای ماغه د ګوتې نښانه وخت چې حاصل کیږي هغه کې بغه معلوم وخت کې یا ل 50 وروسته یا هم د سهار لونه مخکې ثبت شوی کمیسون اجازه ورکړي چې دا غیر قانوني او شمیرل شي غیر قانوني.
دا هغه اساسو مخکنه سوال چې وا دغه پاړه ده تر اوسه پورې د دې پاړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. ان شاء الله دا ټول قضایا چې تاسو ذکر وکړ دا د استثنايي برخه ده. ان شاء الله په آینده هفته کې د کمیسون رهبری آیات د دې پاړه خپل مشخص او قانوني فیصله به ابلاغ کړي ځکه چې دا استثنايي موارد وو او ډیر جدي موارد وو باید په پوره توګه بررسی شي. د بررسی نه وروسته موږ د شاکی مشتکالای او د درملوک د کمپنۍ نه د تکونو د کمیسون نه هغه مواجه اسناد واړو. د بررسی نه وروسته په خپل مشخص او قانوني فیصله ابلاغ کړم. دغه
تبل کوم د افغانستان د قوانینو دوه قانون ماده ته اسنه مختګم د افغانستان د اساسي قانون لمخې هر هغه څوک چې تل اس کال عمر پوره کړی هغه درای ورکولو حق لري او هیڅ څوک هغه لدی حق نه محرومولای نشي. خو کچيري د افغانستان د انتخاباتو قانون بیا وي البته تعدیل شوی قانون هر هغه رايت اعتبار ورده چې هغه بایومټریک ده او ټول معلومات په بایومټریک دزګاو لیزر شټ کې یو ډول ثبت شوی ووسی. د قانون دا دوه ماده تاسو په نظر کې څه ډول دی؟ یو هیڅ څوک څوک درای نه محرومول نشي که هغه ستون زدل ته بایومټریک دزګاه کې راسته کیږي یا د ټاکنو د خپلواک کمیسون دی او کارمن لخوانه او چاتر د ستون زرا مطرح شوی ځکه چې افغانستان شمول ده د عربان د څه ډول پریکړه تاسو کولای شئ
لکه څنګه چې تاسو ول د اساسي قانون په اساسي قانون کې راغلی دی هیڅ څوک دا حق نه لري چې د افغانستان اتباع چې له اتلس کاله پوره کړی وي د رای شمېرنې نه البته د خپل د رای د استعمال نه د هغه مخنیوي وکړي. خو تاسو پوهیږئ چې د انتخابات نه مخکې لایحه تصویب شو او تصمیم په دې ونیول شو چې باید هغه رایه با اعتبار وشمېرل شي چې بایومتریک وي. هغه ستونزه چې د ټاکنو کمیسیون کې رامنځته شوې وه مونږ مخکې چې خپلې بررسیانې د ابتدایي نتایجو نه مخکې خپلې بررسیانې لرلې د دې په اړه اکثرا شکایت ثبت شوې وه. تاسو شاهد وی چې مونږ د کابل ولایت د البته د فناوري رئیس سرنوالۍ ته معرفي کړل ځکه چې دا یو تخنیکي ستونزه د ټاکنو د کمیسیون نه وه. هر هغه څه چې مونږ لازم بولل هر هغه څه چې اړین وه هغه خلک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه او یا هم په دې برخه کې خپلې مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړی نه وه مونږ هغوی عدلي او نهادي عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړی وه. مونږ یو انتخاباتي محکمه یو. هر هغه شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي هر هغه د قانون نقص چې مونږ ګورو خپلې مشخصې فیصلې مو درلودلې دي هر هغه څوک چې قانون نقص کړی دي او یا هم انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي مونږ مخکې هغوی عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړی وه. اوس هم که د دې بررسیانو په ترڅ کې ثابته شي چې دغه خلک انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي قانون نقص کړی دي د قانون او طرز العملونو په اساس هغه صلاحیت چې مونږ لرو ان شاء الله دوی به عدلي او عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي.
زما بحث پر رایه باندې و د افغانستان د خلکو رایه اوس تاسې منئ کنه؟ ځکه قانون وایي چې باید ومنل شي خو هلته د انتخاباتو قانون وایي چې بایومیټریک دستګاه کې معلومات نه منل کیږي. یو قانون دی د خلکو د رایو چې باید رایه ومنل شي بل قانون وایي چې بایومیټریک نه یې منم څه فیصله کوي؟
ګوره طبعا چې اولویت اساسي قانون لري خود تاکونو د قانون په اساس مخکې دا تصویب شوې ده. مونږ هیڅ د تاکونو کمیسیون هیڅ د خپل د رائے نه ممانعت نه کړې. خود هغه مشکل چې د تاکونو کمیسیون کې رامنځته شوی و هغه خلک چې دا سرغړونه کړې و د قانون د خپل اند کړې و مونږ هغه وی عدلي او نهادي قضایي
ترمنځ. تشکر په خیر سي سميره. اوس په ټوله کې ک بحث د قوانینو را مطرح کیږي ناظر اورګانونو ست ترجیح ورکړي دغه درې سو زره جنجالي رايو پاړه باندې وړاندې ورته اشاره وشوه. یو حل لاره ورته څه ډول وړاندیز کوي چې بالاخره دغه رایې هلته د قانون یوه ماده یو څه وي بله بل څه وي او هلته ځینې معلومات هم چې ورکول کېږي یو ډول دي د بایومیټریک په اړه باندې ځل نور ډول دي. ستاسې وړاندیز په دې اړه باندې ټاکنې شکایتونه کوي سم تاسو
حل لاره د قانون او انتخاباتي طرز العملونو پر اساس هلته مشخص شوي دي چې کوم یو معتبر ده او کوم یو باطل ده. مونږ د یو مشخص تک لاره انتظار یو چې د شکایتو کمیسیون باید د دې اختلاف در حل لپاره یو مشخصه تګلارې اخکارا کې چې هغه د قانون او طرز لاملونو پر اساس وي. د کمیسیونونو تصمیم چې هر څومره د قانون او طرز لاملونو پر اساس وي مطمئنا دا به د ټولو انتخاباتي طرفونو د منلو ولګرزي او همدارنګه د هغوی د قناعت ولدي. د شکایت کمیسیون باید دغه اختلافي جنجالونو ته یو د پایلې او نهایی ټکی باید ورته پیدا کی ځکه چې دا د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو کمیسیون او همدارنګه د ټاکنیزو ډلو ترمنس یو ډیر جنجالي آرا او یو ډیر جنجالي موضوع بدل شوی دی چې او کله چې دا شکایت کمیسیون نهایی تصمیم اعلان کړي نو دا د ټولو طرفونو د منلو ول ونیږي.
ډیر زیاته مننه سمیره جانې. لتاسینه حکمت صاحب بحث د 300,000 رایو په اړه باندې مطرح شو هغه چې تر ټولو لوی شکایتونه پکې لستاسو دو البته تاسو ثبت کړي وو د دوی سره کچیرته بحثونه مو واورېدل البته زه متأخرم او ډاډم لرم چې هغه ژورو ته به کې وتی واسو سره چې بل آخر پریکړه شاید څه ووسی. کچیرته پایله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا وکړي پریکړه وکړي چې دغه 300,000 رایې قابل د جنجال نه دي او په دې کې احتمال ډېرې د باور وګرځي ساسې فیصله بسی.
زه مخکې لدینه چې ستاسې پوښتنې ته ځواب ویم د یار څخه په خبرو باندې مکس کوم چې د انتخاباتو کمیسیون ټول کارونه سمول. زه د یو راور کونکي په توګه کدا یار سب سره ومنم چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول نو دولت ساز ولې څه د پاسه یا څه کم څلور زره شکایتونه په دې پروسه کې ثبتول. معنا دا ده چې کارونه سم نو که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول نو بیا 12,000 کارمندان ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته معرفي کړی چې محاسبه ورسره وکړي. معنا دا ده چې کارونه سم نو که چیرته کارونه سم وي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سمه توګه تر سره کړي د شکایتو د کمیسیون د ایجاد او تاسیس سمانه معنا دا چې کارونه سم نه دي نه هدیر شو رزي چې د شکایتو محترم کمیسیون اخیستي د بررسۍ لپاره د سړن لپاره د تایید او رد لپاره نو د دې معنا دا کافی ټایم دی یعنی څه کم دوه میاشتې کیږي بیا په باندې یو میاشت کیږي د دې دا معنا دا چې کارونه سم نه دي تر سره شوي نو د عدالت دی خو ما چې ویل چې د ټاکنو محترم د شکایتو کمیسیون خطیر مسولیت لري معنا مې دا ده هدف مې دا و چې د جمهوریت بقا د ولسواکۍ تداوم او زه به ویم چې د افغانستان د موجوده افغانستان ساتنه د نظام ساتنه دا اوس د شکایتو د محترم کمیسیون په اختیار کې ده که دوی قوانین عملي کړل معنا دا ده چې جمهوریت به بقا پیدا کوي ولسواکي به حاکمه کیږي حق به حقدار ته سپارل کیږي که دوی چیرته قوانین نقص کړل خدا نه خواسته یا فشار ته تسلیم شول یا زر و زور ته تسلیم شول نو د افغانستان د نن چې ما ته خبرې کوو شاید سبا ما ته دا خبرې په دې شکل سره ونکو
مننه یار صاحب که زده دی پښتني برعکس لته سو پښتم که چیرته بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 300 جنجالي رايو پاړه باندې تاسې پریکړه کوي چې یاره قابل د باور نه دي ی در حال کې چې تاسو یو دلیل دا وړاندې کوي چې ولی سوګلرای محروم شي ځکه چې شاید د کاربن د کمیسون سونځو چې هغه معلومات په سم ډول نه دي ثبت کړي ساسي بیا فیصله سلا
اول خو ما دا نه یو ویلی چې ټول کارونه سم و دا مطلق خبره ده مطلق خبره صحیح نه ده کوم ویلی د اشتباه ده ما نه یو ویلی بل دا دی چې د قانون خبره کوي د دې لپاره قانون هغه څه دی چې د دې پر مزاق او د دې پر تابه باندې برابر وي او یاد وساتي او درنه اوریدونکي هم باور لرم چې ټول په دې باور وي چې ثبات هم پالنې ټیم یو نه منونکي ټیم دی دا په دې باندې مشهور دی دا نوې خبره نه ده دا د 2009 څخه را په دې خوا د یو نه منونکي ټیم په صفت باندې مشهور دی د حوالم نورستاني خبروم تاسو ورده چې ته نه منې نو وایز څه وکم کانفرنس کې چې بيخي په کانفرنس کې هغه زموږ تاسو په عام اصطلاح بيخي چا خبره لیونی کړل بل اخره قانون د دې د پاره هغه څه دی چې د پته باندې فیصله وکړه کله د پته باندې فیصله نه و هغه د نه منې هغه د قانون څخه انحراف دی کله چې یادر تا وایم چې ته د لوبي قاعده نه منې د درملوګ سره لاسلیکي د ته د صلاحیت ورکې چې دغه وظیفه ستاده او بیا کله چې هغه خپل وظیفه انجاموي هغه ته نه منې شکه د انتخاباتو کمیسیون یې واري منې وظیفه ورسپارې چې پر رسمیت یې پیژنې کله چې ستا پر تابه باندې مطابق نه زی د قانون مطابق زی بیا ته وای چې دا زن نه منم سیده وس د شکایت کمیسیون په اړه باندې شکوک او شبهات رامنځته کړي بیا هم د شکایت کمیسیون کچيري د دې په ګټه باندې فیصله وکړل نو دا به د قانوني فیصله کړي کله دې په ګټه نه و دې به نه منیا او دا یاد وساتي چې دا د شکایت کمیسیون په اړه باندې د دې نه مننې ژغ راپورته کیدون کړي 300 زره رايي د درملوک د خاصه مشکل نه لري د انتخابات کمیسیون د خاصه مشکل نه لري په وارو باندې وضاحتونه مرامنسس ول کنفرانسونه ورکول سول دی به دا ویل چې د خلکو په مخ کې زمور سره کښینې د انتخابات کمیسیون په وارو د خلکو په مخ کې سره کښینستي دی ته دی لیکون ورواستول مفصل جوابونه ورکړل هغه جمله جوابونه زمور سره هم د ټولو دنیا سره سره دي تی اصلا دغه لبد مرغ د نمنول فرهنګ رامنسته کړي او د معلومات هم نه جداد ځانته یو دلیل هم لري د دلیل دا دی چې دوی په خپل ژوند کې د ډیموکراسۍ د جمهوریت د انتخاباتو د قانونیت نه تجربه لري نه سابقه لري نه دا د دوی په ګټه باندې ده
اوس که یار صاحب ټاکنیز شکایتونو کمیسیون سبا دا پریکړه ساسي د 300,000 رایو پر ضد کوي چې غلطی دي تاسو بیا نه منم کوي
ګوره هغه به
ځکه محاکمه ده فیصله انتهایی فیصله ده صادره ده
دا خو احتمالات دي سیده دا احتمالات دي که دوی دا فیصله کوي خو بیا به موږ ورسته نور پړاوونه هم لرو خو ته به ګورې چې د دې دلیل او منطق څه دی موږ داسې نه یو لکه د ثبات هم پالنې ټیم یا لکه ځینې نور ټیمونه چې مخکې له دې څخه چې د قانون مطابق د شکایت کمیسیون ته ولاړ سي او د شکایت تخپل کمیسیون تخپل شکایتونه وړاندې کړي دغه څخه مخکې د ټاپې لګولې د ملي خیانت وو یا د دولت ساس په حمایت باندې تورونه لګوله دا خو یو احتمال دی موږ منتظر دي ته یو کچې دې هر فیصله کوي هغه فیصله به ته ورسته ګورې چې پر کوم بنیاد یې کړی ده د کوم قانون پر بنسټ باندې کړی ده د قانون د کومې ماده پر بنسټ یې کته هغه وخت ګوري زموږ توقع دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې مخته ولاړ شي او د هیڅ فشار ته تسلیم نشي او دا چې څوک یې نه مني هغه به نه مني اما نور باید قانون تدبیر
شي ډیر مننه په خیر وسی یاسب زه فقط ډیر سړی حکمت سره تاسو وخت ورکوم مهرباني د قصد البته د هغه باندې کوم ماکس لري د یاسب په سرګندونو باندې ځکه چې ورسته وختونه بیا لازم نه جان
د شکایتو کمیسیون د افغانستان خلکو ته په یوه علني غونډه کې وعده ورکړې و صاحب او زرمینه خورده دي شاهدان دي او شهريار صاحب هموسي شدوي به عدالت تامينوي خارج د ټایم نه راي دوی پوړاندې باطل دي کدا د احمد دي کدا محمود دي یو لکو ودر زره شپک سو دیر شي دا به تپتیشي ویجه کیږي او هر غره چې بایومټریکي اساس ونه لري هغه هم باطل ده خیالي صندوق په دغه پروسه کې هیڅ وجود نه لري تاسو ډیره زبردست پښتنه دي یار صاحب نو کړ چې دا دول چې ورسته نور پړاونه شته په دې پروسه کې د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې د شکایتو د کمیسون فیصله ورسته فیصله ده یعنی په دې کې اگر او مګر نشته ما ول د تایید او د رد مهر د دې په لاس کې ده دا د حق
ډیره مننه په خیر وسه حکمت صاحب زرمینه جان سومره داد د عدالت حق د حقدار سپارل شته
مونږ مخکیم اوس هم د افغانستان خلکو ته او انتخاباتي ډلو ته داد ورکو چې مونږ ته معیار احمد او محمود نه دی معیار مونږ ته انتخاباتي او شفافي عدالت دی او ان شاء الله بیل کوم طرفداري بیل کوم جانبداري نه د قوانینو او طرز عملونو په اساس بخپل مشخص او قانوني فیصله به بلغ کړي
ډیر مننه سمیرا جان د شفافیت او روڼتیا د لا تضمین لپاره کمیسون سو کړی
د شکایتو کمیسون باید د ناظرانو بنسټ شتون او همدارنګه د تاکنیزو د له نمایندگان چې هلته شتون لري د قانون او طرز لمنونو پر اساس تصمیم ونیسي دا قانوني تصمیم به ان شاء الله د ټولو د منلو وړ
کیږي ډیر مننه سمیره رسا زرمینه حقجو کاکړ پایند محمد حکمت او محمد یار یار صاحب چې بحث راغلي ګډونوم را سره خبرونه پاتې ورسیده په کلام زما رایه
زما حق
د
دوشنبه او جمعه پورځو له ازادي راډیو